سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپک بجې شوې تاسو مخک لازادې رادیو نوري اوس تاسو کولای شئ څلور ساعته د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپونو نه 35 مترو او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني سپدو له شپږ نه 20 مخه کوري د خبري مجله په خبرونو پیلو په افغانستان کې په تیرو درېونیو کې لږ تر لږه شپېته تنو د سختو بارانونو او درنو واورو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 23 تنه ټپیان شوي دي. دا خبره پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د وزارت ویاند جانان سایق نن په یو ویډیو پیغام کې کړی ده. ښاغلی سایق څرګنده کړې ده چې د فبروري له 20 را په دې خوا د سختو روغتونو له امله په افغانستان کې 1,615 کورونه یا تخریب شوي او یا هم یو برخه ورانه شوې ده. سایق زیاته کړه چې په دې موده کې 1,080,000 څاروي هم تلف شوي. په افغانستان کې سږ کال د ژمي په پیل کې روغتونه نه وو خو له تیرو نږدې څلورو اونیو راهیسې په اکثر ولایتونو کې واورې او بارانونه ورېږي چې بزګرانو ته هیله پیدا شوې ده چې د وچکالۍ مخه به تر یوه بریده ورسره ونیول شي. دا سالنګ لویه لار تیره شپه د واورې د اورښت او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په ټویټر لیکلی دی چې د تیرې شپې له 8:30 بجو وروسته دا لار د ټولو وسایطو پر مخ بنده شوې ده او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست کارکوونکي هڅه کوي چې د سالنګونو دواړو خواوو ته بند پاتې کسان وژغوري او خوندي ځایونو ته ولېږدوي. بل لور ته د درنو واورو له امله د بامیان کابل ترمنځ د حاجیګه کوتل سیمه کې هم لار تړل شوې ده. همداراز د بامیان د یکاولنګ او پنجاب لوسالیو ترمنځ د شاتو کوتل په سیمه کې د واورو ورودیو او طوفان له کبله هم لار بنده ده. د افغان هندوانو او سیکانو استازو له طالبانو غوښتدي چې د دوی د غصب شوو ځمکو غم دی وخوري. دوی وایي چې په ننګرهار، لوګر، پروان، خوست، بغلان، غزنی، بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې ځمکې زورواکو ګرځولې دي. د هندوانو او سیکانو استازو نن په کابل کې د طالبانو د عدلي له سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي سره چې د ځمکو د غصب د مخنیوي د کمیسن مشر هم دی د لیدو پر مهال د خپلو ځمکو د غصب مسله راپورته کړه. مولوي شرعي د هندوانو او سیکانو له استازو وختل شو د خپل غصب شوو ځمکو مشخصات دی د دوی کمیسون ته وسپاري. په افغانستان کې د ځینو راپورونو له مخې د سولې په کلونو کې د هندوانو او سکانو شمیر لسګونو زرو ته رسیده او د 2020 کال په پیل کې دا شمیر شاوخوا 400 چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یې شمیر 150 ته راښکته شو. یو بیړۍ چې 200 ټنه خوراکي مواد پکې دي د قبرص له ټاپو څخه د غزې خواته روانه ده. د کیختې د سفر پرون پیل کړی دی. په غزه کې په لسګونو زره فلسطینیان په داسې وضعیت کې دي چې نور به له لوږې مړه شي. اسرائیلي پوځیانو ویلي دي چې پرون ناوخته د شمال له لوري د مرستو شپږ لارې غزې ته داخلي شوې دي. نړیوال ټینګار کوي چې د غزې له خلکو سره باید بشري مرستې وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر د اوربند د ټینګېدو هڅو تېره اونۍ هم نتیجه ورنه کړه. او د پاکستان حکومت اعلان وکړ شو د بخښنې بندیوان صدر اعظم عمران خان په وازان نشي کولای زندان ته د هغه لیدو ته ورشي. دولتي چارواکو او د عمران خان د تحریک انصاف ګوند سرچینو پرون ویل چې حکومت دا پریکړه د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد یې ترلاسه کړي دي چې پر اډیالۍ زندان د برید احتمال شته. خدای نه دي ویلي چې دا برید ته د عمران خان پر ضد پلان شوی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو کې د نورو بندیانو پر ضد. چارواکو څو ورځې مخکې له دې پریکړې د دې زندان د امنیت لپاره تدابیر زیات کړي وو. تېره اونۍ د پاکستان د تروریزم ضد څانګې اعلان کړی و چې 3 تنه افغانان نیولي دي چې له دوی سره وسلې هم وي او غوښتل یې چې پر اډیالۍ زندان حمله وکړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالعه باوریدل شي. په هرات کې تیر شپه د بارانونو له کبله خلکو ته زیان رسېدلی.
برای شپه داسې او باد و داسې باران و واورم ګاډ واډم بېخي کلکه یخني وه د سهار بر باندې روڅېدی.
وړاندې به هرات ته ورشو د دې اوسېدونکو شکایتونه به در سره شریک کړو او همدارنګه دوی چې د مرستې غوښتنه کړې ده. د په دې سره څنګه کې په روستي ورختونو کې چې په افغانستان کې کومې لارې تړل شوې په دې اړه به هم روستي جزئیات درکړو. په دې اړه به هم را سره جزئیات واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ماموریت د غځېدو لپاره په افغانستان کې سبا ناسته جوړیږي، دا چې احتمال شته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت وغځول شي او کنه. وړاندې هم په دې اړه درته راپور لرو، ستاسې په پیغامونو کې به بیا واورو.
دغه اکثره شیونه چې ګرانشي دي دې کې دولت لاس هم دی،
دا چې د افغانستان په بازارونو کې اوس کم خوراکي توکي ګرانشوي دي، ولې موټروانان ادا کوي چې په دې کې چارواکي لاس لري، په دې اړه وروسته جزئیات درکو. نړیوال مطالبې ته هم تم کیږو، نور مسایل هم شته. متیا مغاړه
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري مجله کې موزه فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه اندېښنه ښيي او له ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي. جوزف بورل چې پرونی د امنیت شورا غونډې ته وینا کوله وویل دا وضعیت نور د زغم وړ نه دی. تفصیل امید زهر مل اورو.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت او د ژوند لټولو چارو د خزو څنډې تکول د زغم وړ نه دی او باید پر طالبانو فشار راوړل شي. هغه چې پرونی د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې وویل په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید روان دی.
افغانستان سیز ټو بی فورګاټ
ته وای دا ښکاری چې افغانستان هیر شوی دی، مګر بشري، سیاسي، اقتصادي او د بشري حقوقو وضعیت اندېښمنون کړي. په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید بیلګشته دا وضعیت نور د زغم نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې د بشري حقوقو له امله روان نامناسب وضعیت په نړۍ کې بي ساري و بالا او زیات کړه. دا هیواد باید لا یادونه وستل شي. خغلی بورل امنیت شورا ته په خپلو خبرو کې کڅام له طالبانو سره د ملګرو ملتونو د اړیکو پر اخیدوم لاټړ وکړ، خو ترڅنګ په طالبانو د فشار راوستو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وویشیه وش پریکړلیک په بری کولو هم ټینګار وکړ. د طالبانو حکومت تر اوسه د خغلی بورل د سرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلای خوړان دی. بیا لابلو چارواکو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو لوریو حقونه خوندي دي. ملخوا د خصوصي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپیتمې غونډې په دوام د افغانستان په اړه جوړ شوې ناستې ته په دې سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي، وقته د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت خراب شوی، نجونې او ښځې له خپلو حقونو بې برخې شوي او تاوتریخوالي سره مخ دي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې دي.
د نجونو او ښځو د حقونو فعالې نجله ایوبی بیا د غونډې ته خبرو کې چې په افغانستان کې له جنسیتي زاویې د بشریت پر ضد جنایت په نوم جوړه شوې وه. له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني. حقی په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت استراری وباله. په ورته وخت کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپیتمې غونډه کې د افغانستان په اړه له جوړ شوې ناستې وروسته د افغان نجونو او ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو په یوه خبري غونډه کې د طالبانو په کړنو د نیوکې ترڅنګ له هغوی سره د نړۍ تعامل تیروتنه وبلله. لودو یوی فوزی کوفی وویل په طالبانو د نړۍ لخوا هیڅ ډول فشار نه دی راوړل شوی.
طالبانو ته هر اونۍ 40 میلیون ډالر ورکول کیږي. په دې موده کې د نړۍ له ډیپلوماټانو سره له سورو زیاتې لیدنې درلودې. دوی د سیمې له ډیرو هیوادونو سره عادي اړیکې لري. د سیمې هیوادونه ډیپلوماټان ولېږي او د دوی ډیپلوماټان یې منلي.
خو په دې خبري غونډه کې بیا فاطمه ګیلانی وویل طالبانو سره اتل تعامل پرته بل لار نشته. همدا ډول د افغان جنو خو د حقوقي او شمیر نور فعالانو چې په دې خبري غونډه کې ګډون کړو لنډیوالې ټولنې او امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه یو والی ولري. د درشان به پورز هم د خوځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اتشپیتمه غونډه کې ویلا ویلو لوریو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقوقو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه خوده لوه.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په هرات کې د روسي ورختونو سیلابونو لامل د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې شمیر کورونه نړیدلې چې لامل یې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه وختي. ورزو هرات او په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
هرات کې د ورستۍ اورښتونو لامل د دغه ولایت په اوبه چت شریف ادرسکن رباتی سنگي ګلران پختون زرغون او انجیل ولسوالیو کې د سیلابونو او پکې خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه راپورونه ورکول شوې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل سیلابونو یې کورونه او خونې له اوسیدو وستي او په خبره یې کمرسته ورسره ونشي ښایي ستونزې نورې هم ډېرې شي. دورې باد سنگي ولسوالۍ اوسیدونکو عتیق الله ازادي رادیو ته وویل
سلونه خو ډېر راغلي دي، خیمې او شایګا د خراب شوې دي، ټول شان خراب دي، کوم شای خواړه مو سره وړه ودی شو، دا شان ګد لاندې شوې دي، خیمې نړېدلې دي، بخي باد حالات وروره.
نو موړې وایي سره لدې چې په دې سوړ موسم کې خلک د سرپنا له ستونزې سره مخ شوي، تر څنګ لومړنۍ خوراکي توکو ته لاسرسی هم محدود شوی دی. دغه راز د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عارف ازادي رادیو ته د تیرې شپې د باران وضعیت داسې شریک کړ. د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي بصیر احمد وایي سیمه کې سیلابونه راغلي او ګڼ شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي.
زموږ په سیمه کې تیره شپه زیات باران و، تیر ورځې له سهاره د شپې تر لسو بجو باران ورېده، سیلابونه هم راغله. زموږ کلي کې دوه یا درې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او د اوسېدو وړ دي.
دا چې هرات کې وروستیو سیلابونو او اورښتونو له امله څومره کورونه ویجاړ شوي او پکې خلکو ته د اوختې مرجوب له شمېر څومره دی، موږ غوښتل په دې اړه د هرات ولایت لپاره د طالبانو د مسؤلینو نظر ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یو شمېر رسنیو د طالبانو د ځایي مسؤلینو په حواله راپورونه ورکړي چې دغه ولایت کې له پرونه هیڅ د بارانونو له امله د کورونو د نړېدو پیښو کې د یوې امیندواره میرمنې په ګډون لږ تر لږه لس تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د راپورونو پر بنسټ نن سهار د هرات ښار په صوفی آباد سیمه کې د یوه کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ شپږ تنه غړي مړه شول. خو ورښتونه سیلابونه او پکې اوختې مرګجوب له یوازې هرات ولایت کې نه بلکې د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم رامنځته شوې. په دې اړه نن له غرمې وروسته د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چاورو کې د دولت وزارت ویان مولا جانان سایق رسنیو ته په استول شوي یو ویډیویي کلیپ کې ویلي
د کب میاشتې له اولې نیټې تر درویشتمې د واورې بارانونو سړې هوا له امله په هیواد کې له بده مرغه شپېته کسان هیوادوال شهیدان شوي او درویشت کسه زخمیان شوي دي. همدارنګه یو زر شپږ سوه پنځه څلوېښت کورونه هم په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي. یو سلو اووه اویا زره نه سوه یوولس څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي دا هم ویل چې د نړیوالو مرستندویه موسسو په مرسته یې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې تر 22000 ډیرو کورنیو سره د خوراکي او نقدي توکو مرسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د هیواد په 1500 ولایتونو کې د واورې باران نسبتا قوي بادونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې که پر وخت ورسره مرسته ونه شي ښایي ماشومان یې له یخنۍ ومري.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. دا سالنګ لویه لارې یو ځل بیا د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت اعلان کړی چې دا لار د سه شنبې په ورځ د شپې ناوخته د تیزې واورې او طوفان له امله تړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په لار کې بند پاتې شوي لسګونه مسافروونکي موټر او لسګونه مسافر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل سنکا کړنور.
د سالنګ لویه لار سه شنبې د شپې اته نیمې بجې د ترافیکو پر مخ وتړل شوه. د طالبان حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حق شناس نن سهار وختي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لر د درنې واورې د ورښت طوفانونو او د لیدلو ساحې د کموالي له امله تړل شوی. یاد وزارت له مسافرینو څخه وغوښتل چې د خپل خوندیتوب په موخه تر بلې خبرتیا په دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سالنګونو لویې لارې کې ډېر شمېر مسافر وړونکي موټرونه او مسافر بند پاتې دي. په دې لاره یوه بند پاتې شوي موټر چلوونکي حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې لاره شاوخوا شپېته مسافر وړونکي موټر بند پاتې دي چې په هر یو کې نږدې 50 مسافر دي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د دوشي پله په سر خلک درولي نه پرېږدي څوک ولاړ شي، هیڅ چا ډوډۍ نه ده خوړلې. دلته ښځې دي، ماشومان دي، ټول ډېر په تکلیف دي، خوړو لپاره هیڅ نه پیدا کیږي.
نوموړي وویل تر اوسه چا ته ځاني زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د یو شخصي ترانسپورتي شرکت مرستیال عبدالله هلال ازادي راډیو ته وویل
هغه موټر چې د سویر لخوا شمال ته روانو ټولو حرکت کړی، خو هغه موټر چې د شمال لخوا سویل ته روانو تر شپې له 12 بجو تر اوسه ولاړ دی. دوی په پولي دوشي سیمه کې دی، ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
موږ غوښتل په دې اړه چې دا لار به کله د ترافیکو پر مخ پرانیستل شي او دا چې مسافرینو ته څومره زیان اوښتی د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د دوی د حکومت د ټولګټو وزارت ویان اشرف حقشناس او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو اشرف حقشناس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل هڅه کوي د دې لارې دواړو خواوو کې بند پاتې وسایط او مسافر وژغوري او خوندي ځایونو ته یې ولیږدوي. دا په روان جمعې کې څوم ځل دی چې د سالنګونو لویه لار چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي د بیلابیلو ستونزو له امله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د فعالیتونو د غزولو لپاره غونډه وکړي. په افغانستان کې د یوناما ماموریت تر راتلونکو څلور ورځو پورې پای ته رسیږي. د راپور تر څلورو خو تر دې ورځو مخکې د اوکراین جګړې ته د اوکراین بیپلوټ الوتکو نن د دویمې ورځې په موخه د روسیې د خاورې دننه د تیلو د مرکزونو په شمول یو شمېر سیمې وشتلې دي. د دې بریدونو له امله د سرو مال زیان اوښتی دی. ورزو احمد چی برته چې نور جزئیات راکړي.
د روسیې دفاع وزارت وایي نن سهار وختي د روسیې پر یو شمېر سیمو د اوکراین بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د روسیې په شپږو سیمو کې 15 شپېته اوکراینی ډرون الوتکې د دوی ځواکونو نسکوري کړي دي. د دې وزارت له ادعا سره سم 15 اوکراینی بی پیلوټ الوتکې په فورنیش، 15 په بلګروت، 8 په بریانسک او کورسک کې، یو په لنینګراد او یو هم د ریاژان په سیمه کې نسکور شوی ده. د ریاژان سیمه له ماسکو نږدې 180 کیلومتره لري پرته ده. د دې سیمه والی پاول مالکوف وویل د روس نفت د تیلو په تصفیخانه کې د بی پیلوټ الوتکې تر برید وروسته اور ولګید. مالکوف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د لومړنیو اطلاعاتو له مخې مرشوب له هم اوښتې ده، خو د نور جزئیات نه دی ورکړي. د جنو راپورونو له مخې د روس نفت د تیلو پر مرکز درې ډرون الوتکو حمله کړې چې دوه تنه یې ټپیان کړي دي. په بلګروت کې والی ویاچسلاف ګلاتکوف وایي پر یو اپارتمان هم برید شوی، خو څوک نه ټپیان شوي. د روسیې د تاس آژانس د راپور له مخې په بلګروت کې د روسیې د فدرالي امنیتي څانګې ودانۍ هم ډرون الوتکو ویشتلې ده چې د ودانۍ مخکنۍ برخه څه زیانمنه شوې او هندارې مات شوې دي. د اس بي یو په نوم د اوکراین د امنیت څانګې وی سرچینې رویټرز آژانس ته ویلي دي چې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو د روسیې د تیلو درې تصفیخانې په ریاژین، کاستوفو او کریشی کې په نقشه کړي دي. همدې سرچینې دا خبر هم کړي چې ډرون الوتکو د روسیې په بوتور لیونکا کې یو هوایي ډګر او په فرونیش سیمه کې یو پوځي هوایي ډګر هم په نقشه کړی دی. دا بریدونه یو ورځ وروسته تر دې شوي دي چې د اوکراین ډرون الوتکو د روسیې په نیشنی نوګروت سیمه کې چې د اوکراین له سرحده نږدې 215 کیلومتره لري پرته ده، د روسیې د تیلو څلورمه لویه تصفیخانه وویشتله او د اوکراین له سرحده 114 کیلومتره لري د آریول په نوم د تیلو یوه زیرمه په نقشه کړه چې په دې دواړو مرکزونو کې اورونه ولګېدل.
له خبرونو ور اخوا
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د فعالیت غزولو په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د یوناما ماموریت تر راتلونکو څلور ورځو پورې پای ته رسیږي. یو شمېر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان بیا دا کوي چې په تیر یو کال کې د یوناما فعالیت د طالبان د حکومت له محدودیتونو سره مخ و. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټاکل شوې د پنځم به پورس د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما د ماموریت د غزولو په اړه غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د یونما ماموریت پای ته رسیدو ته یوازې څلور ورځې پاتې دي او دغه ماموریت په دمشق په ولسمه پای ته ورسیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پنځلس غړو د دې شورا د مارچ د شپږمې په غونډه کې د یونما د ماموریت د غزولو ملاتړ کړی و. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولې مشر نصیر احمد فایق حملزینو افغان رسنیو سره په خبرو کې د یونما د ماموریت د غزولو ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهانو او پخواني ډیپلوماټانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د یونما فعالیتونه له محدودیتونو سره مخ دي، ځکه چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د همدې لپاره د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د پروګرامونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغو کارپوهانو په باور له دې محدودیتونو سره د یونما د ماموریت د غزولو امکان ډیر دی. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
د دې دفتر هغه کمی اړیکې چې دي د طالبانو د حاکمیت د دوام پر وړاندې کې باندې توګه پاتې شي، متاسفانه کوم حواله زپکې په نږدې راتلونکي کې نه وینم تر څو چې طالبان خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي. صرف هغه وخت به د یونما دفتر خپل موثریت هم زیات کړي، صرف هغه وخت به یونما دفتر په ښه توګه د داسې چارو لکه د ښځو د ازادي ګانو او د بشر د ازادي ګانو حقوقو د څار ښه امکانات ولري.
په نړۍ کې د پخواني جمهوري نظام سفیر شکریا بارکزی د یونما پر کار په نیوکې کولو سره وایي په اوسنیو شرایطو کې چې ټاکل شوی د افغانستان بل ځانګړی استازی وټاکل شي، د یونما د کار دوام به په ځانګړي توګه اغیزمن نه وي.
یونما هغه دفتر دی چې متاسفانه د پوسنۍ شرایطو کې یوازینی دفتر چې طالبانو سره اړیکه لري، د غوی تر سیوري لاندې خپل ماموریت مختوري او د غوی د غشتنو او کرونو سره سم د خپل ځانونه عیاروي. تر بیر پر دې چې تنه په ملل متحد کې هم مختلف نور سازمانونه دي چې دوی هم د یونما د کرونو څخه په ډیره کچه باندې خوشحال نه دي او د دوی ارزونې متفاوت دي. زه فکر کوم چې د خپل سیاسي او اقتصادي قدرت لپاره یونما هغه یو واقعي تصویر د افغانستان څخه چې باید ورکړل شي.
د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر حمیدا کوي چې په افغانستان کې د یونما ماموریت سیاسي ارزښت نه لري او راپورونه د واکمن نظام تر اغیز لاندې دي.
معمولا د یونما ماموریت په بشري حقوقو د مرستو په لمنځته راوستلو سره د دې په توضیح کې همدغسې د حکومتي نهادونو په تقویه کې او د مدني ټولنو په تقویه کې د دې ماموریت محدود دی. زه فکر کوم چې د یونما ماموریت همیشه د حاکم رژیم تر تاثیر لاندې دی او په ټول راپورونو کې دغه په سترګو کېږي.
د یونما د فعالیتونو په اړه د نیوګې په داسې حال کې یږي چې دغه سازمان وخت په وخت د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه راپورونه خپروي او تل یې د طالبان حکومت د افغانانو د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو په نقصولو تران کړی دی. خو د طالبان حکومت له دې مخکې دا کړی و چې په افغانستان کې د یونما فعالیتونه د امریکا له سیاستونو اغیزمن دي او دا ماموریت باید په خپلو پریکړو کې خپل واک وي. یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې ده چې د 2001 کال د له کانفرنس وروسته او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1401 غنه پریکړه لیک پر بنسټ د غړو د رایو لمخې د 2002 کال د مارچ په 28مه په فعالیت پیل وکړ چې فعالیت یې هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
دا پښتو خبری مجلې روستې او شیبو تر نږدې شو. یادونه کوم چې د افغانستان په وخت مخام لووت راتو په مایکروفون ساسي پروګرام کې پروژې کې د اخلاق او د چې څنګه برخورد باید له نورو سره وکړو په دې موضوع خبرې کوو. تاسو کولی شئ د مخام لووت راتو بیا مستقیما سټوډیو ته زنګ ووهئ. اوس مرزو د افغانستان جنوب هلمند چې هلته د دې ولایت اوسیدونکي د خوراکي توکو د بیې د لوړوالي څخه شکایت کوي. له دې وروسته ساسي پیغامونه
د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار مازیګرنۍ دی چې خلک د روژې ماتي لپاره د توکو په پیرلو بوخت دي. فاهم دی هلمند کې لاله وړاندې ولس له ګرانی سر ټکولی، خو د روژې پر اتاک سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ سوي دي. دلته ځینی هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ ورته پیدا کول ستونزمن کار دی، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو د لوړوالي شکایت کوي. د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم یې حمید الله دی. د نرخونو په اړه قدرت وایم، البته په دادی ورځې خو بیخي دغه د روژې د اولی او چې نن یې دومه ده بیخي پورته کړلی دي. یعنی یو شی چې په کوم قیمتو تقریبا دغه شی په دوه برابر باندې اوس نرخ نور هم لوړ کړی دی.
نوم یې عبدالبشیر همدر. بالکل، د روژې په خاطر باید ونې دې سوچ فکر وکړي چې په روژه کې داسې مسکینان راځي چې د ماښام دوم نه لري، حتی د روژه ماته یو څو نه لري، داسې خلکو ته مجبور دي لاس نیولی دي. هغو څخه یو لسته یو شلی غواړي هغه چې دوی ته ورسي، دوی په یو شی په انتیک شي باندې ولاړ شي.
نوم یې اخلاصمند دی. سنده پرون څه کوم خوراکي شان چې موږ کور ته وړو هغه د پخوا په پرتله په سلو کې ډېر فیصد او څلوېښت فیصد پورته شوي دي. هغه که خوراکي شان او که غیر خوراکي توکي که حتی چې بعضي در وسه پورې دا دوکاندار خپل وس نه دي سپمولی.
په لشکرګاه ښار کې ډېر داسې خلک هم پیدا کیږي چې د روژې په روانه میاشت کې د روژه ماتي او پیشلمي لپاره یوازې د یوه څه د برابرولو وس لري. په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشت په خاطر ځانګړې تیاریانې نیسي. د روژې په میاشت کې د ښار په هره څنډه کې خرما وي، رنګارنګ مربا وي، او د دې تر څنګ نورې رنګارنګ میوې او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. له دې ټولو سره سره هلمندیان د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي.
دولت ښاروالۍ څخه اول په کار چې د عامه پوهاوي د لارې څخه د دوی د دوکاندارانو څخه کار واخلي، چې مثلا دوی ته عامه پوهاوی ورکړي چې تاسو باید د عامو مسلمانانو سره نیکي وکړئ، مثلا په دغه روژه کې یو څه د رحمه ډک چلند سره وکړي. که چیرې عام دوکانداران دغه نیک خبرې څخه مثلا دوی اخیستنه کوي، نو باید بیا دوکانونه وتړل شي، دوی سره باید قانوني او شرعي برخورد باید ورسره وشي. د ښاروالۍ د خواسته اول مې د دوکاندارانو څخه غوښتنه دا ده، ځکه چې په دولت هم دونه څه نه کېږي چې هر څه به دولت سمې، ځکه چې دا مسؤلیت ټوله دوکاندارانو ته راجع دي. دوکانداران باید دغه هڅه وکړي چې کوم شی چې په تېرو وختو کې ورکوي په هغه نرخ ورکړي، وس توفیق ته دي وکړي چې د هغې ارزانه کړي، که ارزانه نه کړي لوړې خو بېخي نه کړي. او د دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې باید په ورځ کې یو وارې یا دوه وارې نظارت پر ټولو دوکاندارانو وکړي چې لاشته دا نرخ پر خپل ځای پوست.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم د روژې د میاشتې په رارسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د خوراکي توکو د بیو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره دي جدید څارنه وکړي او اړین اقدامات وکړي. ملا محمد حسن اخوند په خپلې خبره کړې پیغام کې د روژې مبارکه میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بللې ده، او له ټولو یې غوښتنه کړې ده چې د یو بل ترمنځ خواخوږي وشي، له یووالي او رحمۍ څخه کار واخلي، او د بېواسه او بېوزله لاسنیوی وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه وایم. د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته اتل یم د هلمند ولایت څخه. روجانه دلته تیر ورځ موږ د ګرمسیر ولسوالۍ سفار او ځکه میله و نوزت للی ومه د بازار ته. ته په خدای باور وکړه، پر هر چوک باندې به دوې دانې درې دانې د بې سرپرست مېرمنې ناستې وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولیدې ولا وروره، که د لس روپۍ په واسه که د شل روپۍ په واسه کومک را سره وکړي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دغه ټاغ دی چې تیس به څه وخت د خپل زکاتونه باسي. خو دغه د چا خوندې ومندې دي، دغه زموږ د افغانستان خو یا بې خاوند شهید شوي، یا بې زوی شهید شوي، یا به د کورنۍ سرپرست نه لري، د بچانو پالنه به د دوی په غاړه وي. نو بارکې زکاتونه ورکړي، خو دا هغه زموږ د افغانستان شریفې خوندې دي چې درننه پورې چا په لو ولاکه لیدلی وو، مګر نن الات دغه ته مجبوره کړي دي چې چوک ته راوتلي دي. ما استاد ته خاص وزارۍ کوي چې کومک را سره وکړي. پر مړو تجارانو مو دغه غږ دی چې کومکونه ورسره وکړي. او بل دغه مایوبین وړونه چې دي ډېر په سختو ستونزو کې دي، د اسلامي اماراتو سمې دا غوښتنه ده چې پخوا به د یو مایوب معاش شپږ زره وو، اوس یې دولس زره کوي، که دولس زره وو اوس یې ورشل زره کوي، ځکه چې دغه د روژې حالات راغلي دي. په روژې کې هر شی ګران دی، نو ضروریات ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د زموږ ماړه تجاران وړونه توجه وکړي، او دغه بې سرپرستو مېرمنو سره کومک وکړي. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم رور جان، زه یو مازده موټر چلوونکی یم جلال آباد څخه. دغه اکثره شوینه چې ګران شیب دی د کې دولت لاس هم دی دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه د کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزان راتللو په 2-3000 روپۍ نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2-300 د موټرونه 400 اخلي نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000-7000 څو چنده جیګې کړي د نوبت معاملې نو دا چې دی اکثرا دغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي نو دغه باید ختم شي نو دغه کې ډېر فساد دی او ډېر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان
ستاسې پیغام ستاسې نظر